په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات رپورټونه لرو. خبرونه به له عبدالحی کاکړه وو.
سرټکی په کراچی کې هندوانو او عیسایانو د مظاهرې له لارې له حکومت غوښتي چې د کچې د سیمې د غلو لخوا تښتول شوي د دوی کسان دی خلاص کړي. د ملګرو ملتونو ماشومانو د ملاتړ صندوق کې نصفای چې د روان کال په لومړۍ نیمه کې په افغانستان کې د 2.2 میلیون افغان ماشومانو او د هغو پالونکو ته د نفسیاتي سلامتیا په برخه کې مرستې وکړي. د اوکران دفاع په خواني وزیر ویلي چې د روسیې له یرغل راهیسې له خپلو مغربي ملاتړو څخه شاوخوا 100 ارب ډالر ترلاسه کړي. او سم د خبرونو تفصیل. په کراچی کې هندوانو عیسایانو د مظاهرې لارې له حکومت غوښتي چې د کچې د سیمې د غلو لخوا تښتول شوي د دوی کسان دی خلاص کړي. مظاهرچیانو پرون د کراچی تین تلوار سړک د احتجاج په توګه بند کړی وو او د دوی د زورونو د مخنیوي کې شعارونه ورکړل. د مظاهرې یو ګډونوال ډاکټر وینس ویجی مشالې ډول چې د کچې د سیمې یو شمېر هندوان او عیسایان د تاوان لپاره تښتول شوي دي.
ہمارے وہاں 20 سے زائد لوگ اگوا ہیں جس میں سے 10 سے 12 ہندو لوگ ہیں.
دیوائی زمنگ ہلتا د شلو نزیات کسان غلو تختولی چپکی د لسنا تر 200 پور ہندوان دی او نور مسلمانان تختولی شوی. یواز ہندوان نو تختولی کی گی.
وروسته د سند کورنی چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایرډ حارث نواز د مظاهرچیانو سره مذاکرات وکړل او دا وایي وکړه چې هم پرون دی د عملیات پر مهال 3 تښتول شوي هندوان د کچې له غلو څخه خلاص کړي دي. تر دې لمخه پښتنو هم د کچې د غلو لخوا د ځینو پښتنو د تښتونو ضد مظاهره کړي وي. د پنجاب او سند پر پوله پرته په دې سیمه کې حکومت د اپریل میاشت راځي د غلو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پاکستان چارواکي وایي د هیواد له مځکې نه لارې د افغانستان او چین ترمنځ یو ځل بیا تجارت پیل شوی دی. د تورخم د کسټم یو چارواکي محمد حماد پرون مشالې ډول چې د چین ملاړونکو مال وړونکو یو ټرک د سپتمبر په لومړۍ نیټه د سړک له لارې له پاکستان افغانستان ته ولاړ. د چارواکو په وینا دغه ټرک په 1950 کال کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د ټي آی آر په نوم د سوي تړون له مخې د پاکستان له لارې افغانستان ته سامان وړی دی. تر دې له مخه د اګست پر 28 د پاکستان او چین پر سست پوله د پاکستان له لارې له چین څخه افغانستان د سامان وړلو بهیر پیلولو په لړ کې پالمتی توګه د یو ټرک سامان وړلو په اړه پرانیسته غونډه وشوه. په شمالي وزیرستان کې د یوې جرګې په حکم د یو کس کور سوځول شوی دی. دا پیښه پرون په خیسور سیمه کې ده سوې ده. مشال اډیو په دې اړه له پولیسو سره تماس ونیوي خو هغو له څه ویلو ډډه وکړه. البته ځینې ځایي کسان مشال اډیو ته ویلي دا کور د اوتمانزو جرګې په حکم سوځول شوی دی. جرګه دعوه کوي چې د سوځول شوي کور خاوند په داسې حال کې خپل ورور وژلی و چې جرګه لا هم روانه وه. په دې اړه د دې کس دریز مخې ته نه دی راغلی. پر دې ګرام ځینو کسانو د ټولنیزو رسنیو له لارې نیوکې کړې. دوی دریز لري چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا اورګډولو وروسته هلته عدالتي نظام ورغځېدلی او جرګه په قانوني توګه د داسې هیڅ ګام پورته کولو حق نه لري. تر دې لمخه هم په ځینو سیمو کې حکومت او جرګې دواړو کورونه ړنګ کړي ول چې ورباندې هغه مهال مدني فعالانو او بشري حقوقو سازمانونو انتقادونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د 2.2 میلیون افغان ماشومانو او د هغو پالونکو ته د نفسیاتي سلامتیا په برخه کې مرستې وړاندې کړې. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په خپل ټولنیز ایکس پاڼه کې په دې اړه له رواني پلوه د دغو ماشومانو او پالونکو څه ډول ملاتړ کړی جزئیات ورنه کړل. خو د رپورټونو له مخې په دې وروستیو کې د اقتصادي، ټولنیزو او نورو ستونزو زیاتوالي له امله ډېر ماشومان او ښځې له رواني ستونزو کړي شي. په تېره بیا له شپږم ټولګي پورته له زده کړو څخه محرومېدو د میلیونونو نجونو پر نفسیاتي حالت ناوړه اغېز کړی دی. وروستۍ خبر دا چې د اوکراین د دفاع وزیر او بخښیده یوکرین د دفاع پخوانی وزیر ویلي چې د روسیې له یرغل راهیسې له خپلو غربي ملاتړو څخه شاوخوا 100 میلیارده یا 100 ارب ډالر ترلاسه کړي دي. اولکسی رزینیف پرون په یو مرکه کې ویل چې په دې کې 50 ارب ډالر څخه زیات امریکا ورکړي دي. یوکرین فارم نومي رسنۍ ته نوموړي ویل چې باید ناټو او اروپایي هیوادونه په پام کې نیولو سره د هیواد په دفاع وزارت کې استعاعت وسي. دا خبرې پرون په داسې حال کې وکړي چې هم پرون د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دای د خپلې څوکۍ څخه لري کړی. روس د 2022 کال د فروری په 14 پر یوکرین یرغل پیل کړی وو چې پکې تر اوسه دوه اړخو ته زرګونه کسان وژل شوي او لکونه یوکرانیان بې کوره شوي دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مولا عبدالحی کاکړه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون په کراچۍ کې لګکایو په یو احتجاجي مظاهره کې دا وکړه چې د کچي سیمې غلو د دوی یو شمېر کسان د تاوان لپاره تښتولي دي.
ہمارے وہاں 20 سے زائد لوگ اغوا ہیں جس میں سے 10 سے 12 ہندو لوگ ہیں، تو اسے ڈرائیورز کو اٹھایا جا رہا ہے.
د منځنۍ کور میں د علی شورزو یو اوسیدونکي وایي په سیمه کې د یو شمیر امنیتی پوستو ختمیدا دوی اندېښمن کړي دي.
بغیر د څوزرا حکومت چې پوستونه ختم کړو علاقې کې ډیر زیات تشویش ته او خوف او حراس پیدا شوی دی.
او د بر جنوبی وزیرستان د سرروغ اوسیدونکي د خپل ناروغانو لپاره د امبولانس سہولت د نشټوالي له امله شکایت کوي. مشال رادیو سره اوسه. رب شو ولنی رپورٹ تھا پکراچا کے مذہبی لگا کہ پرون پہ احتجاجی مظاہرہ کے دعوی اکڑ چھ کچے سیمے غلو د دوی یو شمیر کسان د تاوان لپاره تختول دي. دوی د خپل غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل او حکومت یې غوښتل چې تختول شوي کسان را خلاص کړي او په راتلونکي کې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. هغوی له چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته احتجاج ختم کړل. تر دې وړاندې پښتنو هم ورته مظاهرې کړې وې او غوښتنه یې کوله چې د کچي سیمې غله د دوی کسان د پیسو لپاره تختوي. حکومت وایي د هغه سیمې د غلو پر ضد یې عملیات کړي دي. لکه راچینا د نیاز علی رپورٹ د مظاهره چانو په شوارونو پیلېږي.
احتجاج کون کو ویل د سند صوبی په کچه سیمه کې د هندوانو او عیسایانو لس کسان غلو تختولی دي چې پکې پیغلی انجونا ماشومان او ځوانان ډاکټران هم شامل دي او اوسې د کورونو نه د کروڑونو روپو تاوان غواړي. د احتجاج په محال د تختولې شوی مکی جگدیش رویری ډاکټر نرگش کماری مشال لیډیو ته ویل زما بوډا ترې تختولې دي او اوسې د کورنۍ نه د کروڑونو روپو تاوان غواړي.
ایجډ انکل کو کډناپ کیا گیا، ایک چھوٹے بچے کو کڈنیپ کیا.
دا وای چې زما بوډا ترې تختولې دي، یو بل ماشوم هم تختولې دي. دا وخت هلته د تختونې ډېر زیاتې پیښې کیږي، پرانا روزي کیږي او له ډېرو پیسو مطالبه کوي. هغه د کروڑونو روپو تاوان غواړي او حکومت دا وخت هیڅ هم نه کوي.
حکومت اسمه کچھ بھی نہیں کر رہی.
ډاکټر نرگش کماری زیاته کړي چې پولیس او حکومتي چارواکو ته د خپل تر او نورو کسانو د خوشی کولو لپاره وار په وار ویلي، خو تر اوسه خپلوان را خوشی نشول. د احتجاج په وخت د مظاهری او ګډونوال ډاکټر وینیش وجی بیا مشال لیډیو ته ویلي د سن صوبې کشمیر کنکوټ سکر سیمو کې د کچي د غلو لخوا د مدیر هسې د خلکو د تختونی پیخي روانې دي.
هماره وا 20 سے زائد لوگ اغوا ہیں جس میں سے 10 سے 12 ہندو لوگ ہیں.
دیوائی زمون حلتا د شلو نزیات کسان غلو تختولی چپکی د لسنا تر دو لسو پوری ہندوان دی او نور مسلمانان تختولی شوی. یواز ہندوان نو تختولی کی گی. ڈاکٹر منیر نائچ مکے جگدیش کماری جی ادیب غلو تختولی دا پرانا روزی کاروبار کون کے ہندوان او ٹرانسپورٹران د کلونا تختول کی گی او پلارے د گاڈو ڈریوران تختول کی گی.
ڈرائیورز کو اٹھایا جا رہا ہے.
ڈاکٹر وینیش زیادہ کھڑے چی د کچھی ڈاکوان د تختولی شو کسان ویڈیوگانی خپلوانو ترالیگی او د کروڑونو روپو تاوان تری غواړي. احتجاج چې مازیګر پیل شوی وو تر شپې ناوخته روانو. مظاهره کوونکو په تین تلوار سیمه کې د احتجاج په توګه سړکونه هم تړلی وو. بلخوا د سند کورنو چارو نگرا وزیر بریګیډیر ریټایرډ حارث نواز بیا د احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل او داوی کړی چې د ستمبر په درېمې د کچي د غلو نه دوه هندوان په عملیاتو کې را خوشی کړی دي او نور به هم ډیر ژر را خوشی کړي. د سند کورنو چارو نگرا وزیر حارث نواز بیا رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د کچي د غلو پر ضد د لوی عملیاتو لپاره کار روان دي او ډیر زر به سیمه د غلو نه پاک کړل شي. دی وایي چې په جیکب آباد شکارپور کې موږ پوره تیاری کړې ده. د کچي د غلو پر ضد به ډیر زر عملیات پیل شي. د کچي د غلو پر ضد به په هر سیمه کې عملیات کیږي او تاسو به ډیر زر د دی عملیات و اثر هم ووینی. هندوان او ټولو لګکیو ته به په سند کې مکمل تحفظ ورکړی شي. د سند په کچه سیمه کې د غلو لخوا هندوانو عیسایانو د تښتونې دا لومړۍ پیښې نه دي. له دې وړاندې په یاد سیمه کې څو ځله د پښتنو کاروبار کوونکو د تښتونې پیښې مخې ته راغلي دي. په 1300 میاشتو کې د خیبر پښتونخوا یو شمېر اوسیدونکي چې غلو د تاوان لپاره تښتولي وو، چې پکې د ټانګ اوسیدونکي وکیل حکمت الله، ایډوکیټ خالد بټنه، د سوات احسان الله، د شنګلې اسلم خان، د خیبر عمران افریدی، د وزیرستان سره تعلق لرونکي لقمان وزیر او په ګڼ شمېر نور کسان هم شامل وو. یاد کسان بیا په کراچۍ، سکر او خیبر پښتونخوا کې د پښتنو کاروبار کوونکو لخوا وار په وار د لویو احتجاجونو وروستو راخوشي شوي وو. په کراچۍ کې ټرانسپورټران او کاروبار کوونکو وار په وار د حکومت غوښتنه کړې چې د سند په کچه کې د غلو پر ضد لوی عملیات وکړي او د دوی جن او کاروبار دې خوندي کړي. د سند او پنجاب تیر حکومتي وزیرانو بیا وار په وار ویلي وو چې په یاد سیمه کې د غلو پر ضد روان کال د اپریل د میاشتې نه لوی عملیات روان دي او په دې عملیاتو کې د پولیسو سره رینجر ځواکونه هم برخه اخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د چین او افغانستان ترمنځ پاکستان لاري تجارتی هلې ځلې بیا پیل شوې. پاکستاني چارواکو ویلي د چین مال وړونکي یو ټرک څو ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته تللی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ځکنی تجارت د ټی آی آر په نوم د یو نړیوال تړون له مخې پیل شوی چې په 1915 کال کې ګڼ شمېر هیوادونو د سوداګرۍ د ودې لپاره لاسلیک کړی و. د موضوع تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي محمد حماد لخوا د سپتمبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د چین او افغانستان ترمنځ د سرک للاري تجارتي هلې ځلې پیل شوې او څو ورځې وړاندې د چین نه د کارګو یو ګاډی په سست بارډر پاکستان ته داخل شو او بیا تورخم للاري د سپتمبر په 1 نیټه کابل ته ورسېده. دوی ویلي چې دا ګاډی د ټی آی آر ٹرانسپورٹ انٹرنیشنل روٹ داغی تجارتی لوزنامے لاندے کابل تور سے د 1915 کے پ جنیوا کے د نڑے گنش میر ہے وادنو لسلک کڑے پ پی خبر کسٹم ہاؤس کے د ٹرانزٹ ٹریڈ یو چاروا کی شمس الرحمن مشال ریڈیو تھویل چی ٹی آئی آر لوزنامے لاندے بعد مال ڈگ گاڑی بغیر ل سخنڈا یو شمیر ملکون سخا راتی ردیشی او پ دیکھی موجود جد مال با یو گاڑی نا بلتا نا اڑوی بلکه هماغی گاڑی که با خپل منزل تا رسی چپکم که رابار شوی وی.
پا چو ملکونو من ترانزیت گوڈز کراس کوی و دیکه دا کراس ٹفنگ یا دا ٹرانسلوڈنگ ضرورت نیوی. یو ٹرک پا چو ملکونو بنده پاس کی گی جسٹ پا کراسنگ پائنٹ بنده آگه ڈاکومنٹس چیکی گی، یعنی کنٹری آف آریجن نا فائنل ڈیسٹینیشن پوری با یو ٹرک زی. یا یار فائده دا دی چه دی سر با دا یو بل دا زری او سنتی اجناس چی دی دا با انٹرنیشنل مارکیٹ تا پا تیزی سر رسی دی بنده با چه کم ٹرانسپورٹیشن کاسٹ تی آبا پی کم رازی، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز با رازی، دا خلکو دا جوند می یار باور سره امپروو کیږي.
د اقتصادي چارو په ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته ویل چې دې ډول زمکی تجارت سره با پاکستان او افغانستان کې زیات نه زیات خلکو خوړو ته رسایي اسان شي او ټکنالوژي ضرورت به پوره شي.
را روان وخت کې کدا دغه شان تجارتي اړیکې مخ په وړاندې باندې لاړې شي، نو دې ملکونو ته چې کوم چیلنجز خاص کر افغانستان پاکستان ته مخامخ دي، چې هغه فوډ انسیکیورټي ده، کم چې نور مسائل دي، ټکنالوژیکل مسائل دي او دغه شانتې نور چې کم دي، نو هغې باندې ډېر هدف پورې قابو راوستی شي او هغه مسائل حل کېدای شي. نو دا ډېر یو ښه اقدام دی او د دې به ډېر ښه اثرات دي. د دې به په پاکستان، افغانستان، په چین، ایران او دغه شان بیا وسطي ایشیا چې څومره ریاستونه دي، په دې ټولو باندې ایون په رشیا باندې د دې ډېر ښه اثر پرېوتی شي.
سوداګر وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تېرو وختونو کې د ټي آی آر په نوم دا لوزنامه څو څو وارې معطل شوې او په کار ده دا وار په مستقله توګه بحال وساتل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
په شمالي وزستان کې د اوتمنځو جرګې د یو کس کور ړنګ کړی دی چې په ټولنیزو رسنیو پر دې کار نیوکې شوې دي. د جرګې په حکم پرون د یو کس کور ځکه ړنګ کړل شو چې د جرګې په داوا هغه خپل ورور په داسې حال کې وژلی و چې جرګه لا هم روانه وه. په 2013 زیږدیز کال کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته اوس هلته دغسې یو اقدام غیر قانوني بدل کیږي. همدا لامل دی چې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو تنقید کړی او ویلي دي چې د یو کس د کړنو سزا د هغه کورنۍ او یا هم خپلوانو ته باید ورنه کړل شي. له بنو د عمر وزیر رپورټ اورو.
د سپتمبر په دریمه اوتمنځای جرګې خیصور کې د یو کس کور په هغه تور وسوځو چې د مشرانو په وینا خپل ورور یې وژلی و. د مشرانو وینا ده چې تر څو جرګه روانه وي څوک به د چا وژنه نه کړي، حکومت سره به جرګه نه کړي، د خلاف ورزي په صورت کې جرمانه اخلي او اخیستل شوي کورونه یې ړنګوي. د سپتمبر په دریمه د اوتمنځای جرګې سلویشتي یا چیغې وړاندې ملک نصرالله، ډاکټر ګلالم وزیر، ملک رب نواز وزیر او نورو جرګه ته وویل چې چا هم د جرګې د پریکړې خلاف ورزي کړې سلویشتای د ورشي کور د ورته وران کړي او جرمانه به اخلي. اوتمنځای جرګه د 13 دوه میاشتې نه رزمه کې روانه ده چې د مشرانو په وینا سیمه کې د امنیت ټینګښت سره سره نورې غوښتنې هم لري او تر څو چې یې ټولې پریکړې نه وي کړې او غوښتنې یې پوره نه وي تر هغې به د حکومت سره هر ډول جرګه ناسته باندې بندیز وي. چا چې خلاف ورزي کړې هغه ډیری مشران جرمانه شوي او د پاتې نه جرمانې اخلي او کورونه به یې ړنګوي. د جرګې دغه اقدام په اړه حکومت لخوا هیڅ غبرګون مخې ته نه دی راغلی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې دغلته له فوزي او انتظامی مشرانو موقف واخلي خو دوی هیڅ ځواب نه وکړ. البته مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک تر دې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې اوتمنځای جرګې سره مذاکرات لګیا دي، هر ډول ډاډ یې ورکړې چې امنیت او نورې ستونزې د حل لپاره حکومت ګامونه اخلي. نوموړي او دغلته فوزي چارواکو څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د قانون سرغړونه چې څوک هم کړي پر ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. شمالي وزیرستان کې د اوتمنځای جرګې لخوا سوځول شوي کور په اړه په ټولنیزو رسنیو هم تود بحثونه روان دي او دغه ګام غندنه کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې دغلته ځوانانو او مشرانو چې نه یې غوښتل د حالاتو د نزاکت په وجه نامونه واخلي او خپل غږونه ریکارډ کړي. مشال ریډیو ته وویل چې د یو کس سزا ټول خاندان ته ورکول کم قانون او انصاف دی. دوی وویل چې حکومت، پولیس او ادارې شتون لري نو بیا مشران یا جرګه د کم قانون لاندې د خلکو کورونه د جرمانې په تور سوځوي. اوتمنځای جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو او مهم هم بندیز اعلان کړی. دوی اعلان کړی چې د اوتمنځایو کم مشر یا ځوان هم د فوز جنرال، کور کمانډر او یا نورو فوزی چارواکو جرګه یا ملاقات ته تللې د غوی ټولو نه جرمانې اخلي او د ډیرو مشرانو څخه دغه جرمانې اخستې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د منځنۍ کورمې خلکو هلته د ځینو امنیتي پوستو پر ختمېدو اندېښنه ښولېده. دوی پرون مشالو ته وویل چې د وسلوالو تر بریدونو وروسته دغه پوستې ختمې کړل شوې دي، چې ورسره د دوی ویره هم زیاته شوې ده. په دې اړه د ځایي انتظامي او یا هم پوز رسمي دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو یو چارواکي د نوم نه ښولو په شرط مشالو ته ویلي چې دوی یوازې غیر ضروري پوستې ختمې کړې دي. پر دې موضوع ته د طارق اورگزی دا رپورټ.
په منځنۍ کورما کې لا یو شمېر ځایونو امنیتي پوستې د ختمېدلو پالیسۍ مقامي خلک په تشویش کې اچولې دي. د تندې محمد بلال مشال رډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي، کڅ هم په سیمه کې تازه ترهګریزې پیښې پر کېدلو خلک لیدلي، خو حوصلې هلو بللې چې پر ځای د مقابلې هغلته لا پوستو امنیتي سرتیري د لری کولو حکمونه جاری شول.
په کار دا و چې هغه واقعي نه بعد سکیورټی زیاته شوی وای، یا چیک پوینټ سکوم دی هغه زیات شوی وای. خو چې څومره چیک پوینټ سو په اړشي زې سیمه کې هغه ټول خالی کړل شول، او څومره سکیورټی فورسز دی هغه د غزینه لړل، نو یو خو هغه نه خوشګوار واقعي د واجنه علاقې کې خوف پیدا شوی، او دغه د واجنه خلک ډیر زیات تشویش کړي. دیمه سکیورټی ادارو چې کوم دی خپل سکیورټی فورسز د غزینه وېستل، نو هغه سره د علاقې خلک نور هم خوف او حراس کې او تشویش کړي.
د منځنۍ کورمې په مختلفو ځایونو کې وسلوالو پر امنیتي ځواکونو سلور داسې بریدونه وکړل چې نه یوازې تلفات واړول، بلکې بیرته د فعال کېدلو احساس هم پیدا کړو. په جولای او اګست میاشت کې د معلوماتو تر مخه پله پسې تر وسلوال بریدونو پس په الشیرزو، مسوزو، زهمش او پړچمکنی کې موجود تر 1500 زیات پوستې تر اوسه له امنیتي سرتیرو خالی کړې شوې دي. په یاد سیمو کې دا وخت تر 25 پورې امنیتي پوستې لا هم فعال دي. په الشرزو کې د بنډې اوسیدونکو زاید شاه مشال لډیو ته وای، کا وسلوال بیرته راغلي نو پر ضد بیا عملیاتو شي، خو پوستې دورته نه پرېږدي.
کله کې کې د سینیم حرکت شوی چې د واجی چک پوسټ خلی کوي، نو په کور دادې چې دیو دالت سرچ اپریشن وکي یا سکوم نه پرې دی عادت یو ته کې بجای دي سدا چک پوسټ پرې دی دي سره علاقې کې خو په هیروس پیدا کیږي.
په منځنۍ کورما کې مخ کې د وسلوالو مضبوطی ټیکانې وی، خو چې کله په 2010 کال کې عملیات پیل شول نو له هغه ځا ټول وتښتیدل او د پاکستان پوسټ امن قائم کړو. د کوټکی اوسیدونکو محمد آصف مشال رډیو ته وای، په سیمه کې تر عملیاتو پس زی پر زی قائم شو پوستو سره امن بحال پاتې شوی، خو چې ووسی ختمې کړي نو سره هر څه لمنځه د تلو خطر ده. آصف زیاتوي، په سیمه کې د وسلوالو آزاد فعالیتونو مخه نیستلو مؤثر او بهتري نظریه هغلته امنیتي پوستې قائم ساتل دي.
زه حکومت کوم چې پوسټونه اپریشن نه بعد قائم کړیو په ریشزي کې، نو هغه چک پوسټونو سره علاقې کې ډیر زیات امن او امان وو. نو بغیر د څو زرا حکومت څوکم دي دغه چک پوسټونه ختم کړو، نو مهرباني د حکومت وکي چې دا چک پوسټونه دوباره بحال کړي، ولی چې علاقې کې ډیر زیات تشویش ته او خوف او هراس پیدا شوی دی.
بل خو په دغه اړه د پاکستان پوز او پولیسو ښکاره دریز مخې ته راغلی او نه ځلې انتظامی سویلي. البته یو امنیتی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته پر 3 ستمبر ویلي، د امنیت ساتلو په لړ کې چې کومې اهمې پوستې دي هغه دوی ساتلي، خو نورې ځکه لرې کړې چې غیر ضروري ول، او بله د سرتیرو سکوټي هم په پام کې نیولې. چارواکي وایي په تړلي کې پر 26 اگست د پولیسو پر ګاډي پسې بامي 14 تر کېدلو پس پوز او ملشي ځواک په ګډه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي، چې په کې له 500 تر 200 امنیتي سرتیري برخه اخلي. چارواکي زیاتوي، په الشزو کې دا وخت لټونی عملیات روان دي، او چې کله هغه پاک شي نو د مسوزو او پړچمکني سیمو ته به هم د وسلوالو پسې ورځي. هغه دا هم ویلي، په سیمه کې امن بیرته بحالولو له خپلې ذمواري دوی غافل نه دي پاتې. طارق کورکزه، مشال رادیو، پېښور.
تبصره، شننه، خبرونه، رپورتونه
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سی خبرونه
سمون که ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د بر جنوبی وزستان د سرروغي اوسیدونکو د خپل ناروغانو لپاره د امبولانس سہولت د نشټوالي له وجې شکایت کوي. دوی وایي د روغتون چارواکي ورته وایي چې د اسانتیا د امنیتی ستونزو له امله نشي ورکولای. خو د دې ځلې د صحت محکمې مشر وایي د سرروغ په اسپیتال کې یو امبولانس د ناروغانو د استعمال لپاره شته. د زیاتوي چې په اسپیتال کې د ضروري درملو یا دوانه ترڅنګ طبي عمله هم هر وخت موجوده وي. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورټ کې
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمه اوسیدونکي ویایي چې د سیمې هسپتال چارواکي خلکو ته د امبولانس سہولت ناسم امنیتی حالات په وجه نه ورکوي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلاتو سره مخ شوی دی. په دغې برعکس د سراروغا سیمې اوسیدونکي عثمان ماسید مشال ریډیو ته ویایي
گرا وزیرستان سے لوئی تحصیل دیکھیں گے آغاز سرا روح آ رہا ہے جاتے دی ہیڈکوارٹر اسپتال دائی سابل ہر دیکھ کٹن دوشا دھول اسپردن کی جتین اگر سارول سے پاس پاتال سے پاتائی نوے کی صرف پاتائی پہ ہوگو پا مریضن پا داخمینہ بندے او پانا بات کی کیم آئے اگر اسپتال انتظام یا دو صرف ریکا سا کلاس فور مشتو مقامی بلکل نہ ڈاکٹر وان ہے سو سا پاس پاتال سے نوی پہ مردن کی دی امتا تھی پیشنٹ دار کرا رہا ہے کلا مو ایمبولنس لگا دن وکلا مو تک غاب دن کلا چی ایرا ڈیزل نسا دا مو چی ڈیزل مش پختلی ریپای در تاتری پوچې امبولانس راځي په نامه باندې دی او لوچنا نیسه د سکیورټي مسلادو په داوا جامو نه نیسه چې سره تللای ډیر دا یو ما نه دا غوښتنه کوي چې یوه درې سال وره امبولانس په دا ان ای ټای مثال دی چې تاسو ته موجود دی په یو امبولانس باندې غوښتار نه کیږي او دا نه مسله نه دا نیسه او چې جامو سکیورټي مسلادو د موجي ډیزل مسلادو
ناسام امنیتی حالات په واجه د امبولانس سہولت نه ورکوله په واجه د سراروغه اوسیدونکو نور د کوم مشکلات سره مخامخ شوې دي. په دغه برعکس د دوه نورې کسانې خبره هم وروي مشال ریڈیو چې د سراروغا سیمه اوسیدونکو غوښتنه د سویلی وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر شمس الرحمان مخې تکشه شوه. هغوی وویل د سراروغا سیمه اوسیدونکو ته د ناسم امنیتی حالات په وجه د امبولانس سہولت نه ورکول په برعکس مشال ریډیو د سویلی وزیرستان ریسکیو یو یو دوا دوا مشر وقاص عالم سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. د سویلی وزیرستان سراروغا سیمه اوسیدونکو دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د سراروغا خلکو ته په اسپتال د 24 گھنٹو امبولانس سہولت ضرور نکڑی بیا با دوی پہ احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریڈیو اوری ز سمت شبنمیم او تاسو تا دا بلوچتان صبح دا مهم پیشو راپورو ندر کوم. مشال ریڈیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
په کراچۍ کې هندوانو عیسایانو د مظاهرې له لارې له حکومته غوښتي چې د کچې د سیمې د غلو لخوا تښتول سوي د دوی کسان دي خلاص کړي. مظاهرېچانو پرون د کراچۍ تین تلوار سړک د احتجاج په توګه بند کړی. یو ګډونوال ډاکټر وینس ویجی مشالې ډوتور چې د کچې د سیمې یو شمېر هندوانو عیسایان د تاوان لپاره تښتول سوي دي. د پاکستان چارواکي وایي د هیواد لمځکني لارې د افغانستان او چین ترمنځ یو ځل بیا تجارت پیل سوی دی. د تورخم د کسټم یو چارواکي محمد حماد پرون مشالې ډوتور د چین مال وړونکو یو ټرک د سپتمبر په لومړۍ نیټه د سړک له لارې د پاکستان افغانستان ته لاړ. په شمالي وزیرستان کې وی جرګې په حکم د یو کور کس وبخښي. په شمالي وزیرستان کې د وی جرګې په حکم د یو کس کور سوځول سوی دی. دا پیښه پرون په خیسور سیمه کې سوی ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې د روان 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د 22 لکه افغان ماشومانو او د هغو پالونکو ته د نفسیاتي سلامتیا په برخه کې مرستې وړاندې کړي. یونیسف د افغانستان څانګې پرون په خپل ټولنیز ایکس پاڼه کې په دې اړه چې له نفسیاتي پلوه یې د دغو ماشومانو او پالونکو څه ډول ملاتړ کړی نور تفصیل ورنکړي، خو د رپورټونو له مخې په دې وروستۍ کې د اقتصادي، ټولنیزو او نورو ستونزو زیاتوالي له امله ډېر ماشومان او ښځې له نفسیاتي ستونزو کړي. او د یوکرین د دفاع پوخانی وزیر ویلي چې د روس له یرغل راهیسی له خپلو غربي ملاتړو څخه شاوخوا 100 ارب ډالر ترلاسه کړي دي. الکسی ریزنوف پرون په یو مرکه کې وویل چې په دې کې تر 50 ارب ډالر ورته زیاتې امریکا ورکړي دي. نوموړي دا څرګندې پرون په داسې حال کې کړي چې د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم پرون دای هغه له خپلې چوکۍ څخه لري کړ. روس د 2022 کال د فروری په 13 په یوکرین دغه یرغل پیل کړی و چې پکې تر اوسه دواړو خواوو ته زرګونه کسان وژل شوي او لکونه یوکرینیان بې کوره شوي.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس په ویبلې موضوع تر شو. د ترکیې د ولسمشر یو جګپوړی سلاکار هیلمند چې د دې هیواد او د روسیې د ولسمشرانو ترمنځ نننۍ کتنه چې ټاکل شوې په سوچي خار کې وشي به د تور سمندرګي لارې د غلو د صادراتو د موافقې له لا پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په کتنه کې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو پر موضوع ډیر تمرکز وکړي. دا خبره د اردوغان د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار له یوې رسنۍ سره په مرکه کې کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې اردوغان او پوتین به نن د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. د اردوغان د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار آکف چغاتای کلچ له هابر تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې موږ په دې برخه کې مخکښ رول لوبوو او د غلې د دهلیز د عملي کولو لپاره په ټوله نړۍ کې قوي ملاتړ وینو. هغه زیاته کړه د اوسنۍ موافقې په اړه به په دې کتنه کې خبرې وشي او موږ محتاطانه خوشبین او هیله من یو چې یوه مثبته نتیجه به ترلاسه کړو ځکه اوسنۍ وضعیت پر ټوله نړۍ اغیز کوي. راپور له مخې د جولای له میاشتې راهیسې چې روسیې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب په خوندي توګه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو له موافقې وتلې، په دې وروستیو کې د تور سمندرګي په غاړه د اډیسا ښار په جنوبي بندرونو بریدونه زیات کړي دي. اوکراینی چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې روسي ډران الوتکو د داریوب د سیند پر تاسیساتو چې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره ډیر مهم دی برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه ټپیان شول. د ترکیې ولسمشر سلاکار دغه راز وویل چې انقره په دې پوه ده چې د دغې موافقې په وړاندې خنډونه شته. په تېره بیا په تخنیکي برخه کې او زیاته کړه چې روسیه له خپله اړخه د خپلو غلو د صادراتو او د پیسو د تادیاتو سیسټم ته یې اندېښمنه ده. هغه وویل د دغې موافقې په وړاندې د سویفت د پیسو د لیږد را لیږد د نړیوال سیسټم په څیر ځینې موضوعات څو اړخیزې ننګونې دي، خو د نوموړي په وینا په دې اړه د روسیې د ولسمشر پریکړه مهمه ده. د ترکیې د ولسمشر دغه سلاکار په وینا د دواړو ولسمشرانو اردوغان او پوتین ترمنځ دوه اړخیزه غونډه به په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. د روسیې د تاس خبري اژانس ویلي چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیلېدو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا په نویو وړاندیزونو کې پر روسیې ځینې بندیزونه لرې کیږي. د راپور له مخې د اروپا لپاره د روسیې د کرنیز بانک څانګې ته به اجازه ورکړل شي چې له سویفت سیستم څخه کار واخلي، او هم به په اروپا کې د روسیې د سرې د شرکتونو کنګل شوې شتمني آزاده شي.
د نوریاس نوری رپورټ د پاکستان نگران حکومت وایي چې قاچاق یا سمګلینګ د هیواد اقتصاد ته لوی خطر جوړ کړی دی او دا چې په هغو چارو کې د ککړو ولسي وګړو سرکاري چارواکو پر ضد به کوټلي ګامونه اخلي. په دې لړ کې د سپتمبر پر لومړۍ نیټه د نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ په مشرۍ یوه غونډه هم شوې وه. د چارو ځینې شنونکي وایي دا مهال پاکستان ته د اربونو ډالرو سامانونه لکه موبایل ټلیفونونه، ټلویزیونونه، برقی آلات، رختونه، سګریټ، ډیزل، د تیلو نور مصنوعات او داراز خام مالونه قاچاقیږي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د جمعې په ورځ ویلي دي چې په هیواد کې د اقتصادي بحران تر شا یو لوی وجه سمګلینګ ده. د سپتمبر په لومړۍ نیټه په وزیر اعظم هاوس کې د یوې غونډې پر مهال وزیر اعظم د اقتصادي ستونزو په اړه زیاته کړه چې د ټیکس غلا او د روپۍ په مقابل کې د امریکایي ډالر لوړه بیا د سمګلینګ سره تړلې ده. د سپتمبر په لومړۍ نیټه د سمګلینګ په اړه د غونډې نه پس نگران وزیر اعظم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې چارواکو ته د سمګلینګ د مخنیوي او په دې کې د ککړو سرکاري چارواکو پر ضد یې د سختو اقداماتو کولو امر کړی. دا چې دا مهال سمګلینګ یا په قاچاقي توګه د مالونو درآمد د پاکستان په کومو سرحدي لارو کیږي او د پاکستان په اقتصاد د دې څه اغیز ده. په ځواب کې د کویټي چیمبر آف کامرس مشر جمعه خان نورزی د سپتمبر په درېیمه مشال لیډیو ته وویل چې دا مهال د بلوچستان په چمن، بادینی، تافتان او ساروان سرحدي لارو د افغانستان او ایران نه د تازه او وچو میوو، رختونو، کیمیکل او د تیلو د مصنوعاتو قاچاق تر ټولو زیات کیږي.
منګلینو سه بند سه نه ته ډیر خلک بې روزګاره کیږي. زیاتره درګور د زیات دا وخت تیل د روان دی ایران سه نه سره فرست دي نه مدر پېټرول ډیزل نه دی نه په دې کې د بلوچستان تقریبا 50% کني 40% خلک انواله د کاروبار طرف سه نه دې کې اورس کو روزي ملاوي کاروبار ته ملاوي نه پر دادوارو بابا باندې بالکل سپنګلینګ کوم دا خو راځي سپنګلینګ کې دغه تقریبا 8-10 million dollars منتلی.
پاکستان ته قاچاق یوازې د بلوچستان له لارو نه کیږي بلکې د چارواکو په وینا د قبایلي سیمو له سرحدي لارو هم مالونه له افغانستانه پاکستان ته قاچاقیږي. د ملکن چیمبر آف کامرس مشر یوسف علي د سپتمبر په درېیمه مشال لیډیو ته وویل چې دا مهال په سوات او ملکن کې په سوونو د سمګلینګ موټرې او ګاډي د بلوچستان له لارې د دوی سیمو ته رارسي.
کسٹم والا او دا حکومت دا کمیسون اداری چی دی دا لاغو سر جوڑ دی پا دی مین روڈ رازی ہوایی لار نیشتی جی چی دا کوٹی نا بایر رازی دا بلکل با مین روڈ رازی او دا دی طولی جنسین چی دی پا دی که دا غو خپلق پلیسا دا او غو خپلق پلیسا با دی که لی.
خو چارواکو دا تورونا پا بیا بیارت کری چی گندی دا کسٹم چارواکی پا دی سمگلنگ کی لحس لری. دا روان 2023 میلادی کال دا مئی پا دولا سما دا لاہور دا سوداگرای او سنایو دا خونی دا سیڑنی او پراختی آسانگی لخوا جاری شوی په تازه راپور کې ویل شوی چې د قاچاق لامل پاکستان ته هر کال 2.6 ارب ډالرو څخه ډیر تاوان رسیږي. په راپور کې ویل شوی چې یوازې د لسو توکو د سمګلینګ مالی حجم د 9 ارب ډالرو څخه ډیر دی چې د پاکستان د مجموعي جی ډی پی شاوخوا 3% سره برابر دی. په دغو قاچاقي توکو کې موبایل ټلیفونونه، ډیزل، پلاستیکی خام مواد، د موټرو پرزې، ګاډي ټایرونه، د فولادو شیټونه، د چایو پتې، سیګریټ، ټلویزیونونه او رختونه شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي د ساحل په نوم یو غیر سرکاري تنظیم په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې هر ورځ 12 ماشومان د جنسي تیری پیښو ښکار شوي دي. د رپورټ تر مخه د تیرو کلونو پر تله سږ کال پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان وایي دا پیښې ځکه په زیاتېدو دي چې د مخنیوي قوانین یې په سمه توګه نه عملي کیږي. له پیښوره د شبیر جان رپورټ.
دا یاد سازمان ورستی رپورٹ تر مخه دا کال 2023 لومبیا میاشت نه تر شپږمی یعنی جون میاشت پورې ټول هیواد کې د ماشومانو پر ضد د جنسي تیری 228 کیسونه رپورٹ شوې دي چې تیر کال لومبیا شپږ میاشت پرتله زیات دي ځکه تیر کال دا کیسونه هم دغه مر وخت کې 211 وو روان کال په دغه جنسي تیری کیسونو کې سباند زر ماشومان هلکان او سباند 200 جنکه ماشومان شامل دي دا چې ولې کال په کال دی کیسونو کې زیاتوالی لیدل کیږي باوجود د دې چې سخت قانون سازی هم شوې دي نو د ماشومانو د حقونو او ښېګړې لپاره کارکونکي مدني فعال عمران ټکر وایي چې ټوله نړۍ کې دا ډول کیسونه کیږي خو فرق دا دی چې هلته ریاستي ادارې او ټولنه سمدستي د هغې پر ضد یو شان کار پیل کړي او متاثره کورنۍ او ماشوم ته زر تر زر انصاف ورکړي
دلته پرابلم دا دی چې لکه دلته کې پیښه وشي نو اول خو رپورټ درج کیږي رپورټ درج شي بیا سړی نه ګرفتاریږي سړی ګرفتار شي او داغه بیا انویسټیګیشن کی نو بیا داغه ٹرائل چې دغه چلیږي په کلونو باندې نو بیا د فیصلې نه مخکې مخکې د کلي او د علاقې مشران راجمع شوي او د هغې په خپل منځ کې روغ کی او جوړ کی په دې وجه باندې موږ همیشه دا ویو چې د ماشومانو سره د زیاتی په کیسز کې زموږ سیستم یا زموږ ادارې چې دي نو هغه په ریسپانس کې یا د انصاف په حصول کې فیل شوي دي
دا ساحل دغه رپورټ لمخې د عمرونه د 500 تر 1400 کال پورې وي یا د شمیره د هم خای چې د ماشومانو جنسي تیری کیسونو کې هغه کسان ککړ وي چې دغه ماشومانو یا خپلوان وي او یا په جنگلو دا چې سه بنیادی وجه کې دي شي چې دومره غټه شمیره کې او دومره کمومره ماشومان د تشدد او بیا د جنسي تیری ښکار کیږي نو په پیښور کې کلینیکل سایکالوجیست او د پیښور پوهنتون نفسیات څانګې خون کې لاله اکرم مشال لیډو ته وایي
ماشومان چې دی هغه سافټ ټارګټ دی کنه ایزلی اویلیبل دی او ریلیټیوز په دې انوالو دي چې هغه خپل بچپن د هغه ماشوم د فیملی د وجې چرته خراب شوی کنه نو دا یو ریونج غونډه دی اخلي لکه پلار سره د دې ریلیټیو چې دی نو س انبن شوی دا نو دې بد د ماشوم نه هغه بدل اخلي کنه او تر مون سره یو بیماری دا چې موږ دې توایو پیډو فایل کنه چې کوم کې لکه یعنی بچپن کې چرته س سیکشوال ابیوز شوی چرته ریپ شوی چرته س وایلنس هم استعمال شوی کنه نو هغه د وجې بیا د دې چې کوم زیات کنسرن وینو هغه ماشومانی 5 ایئرز نه تر 16 ایئرز پورې لکه دا راځي
دا یاد رپورت تر مخه د ټولو زیات کیسونو د پاکستان پنجاب خار کې رپورت شوی چې د 80% نه سیوا دي دا ډول 20% اسلام آباد نه 14% د سند صوبې نه 3% د خیبر پختونخوا نه او 2% بلوچستان گلګت بلتستان او د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر نه رپورت شوی دي دا صوبائی حکومتونو سرمیرا د پاکستان مرکزی حکومت هم 2000 مارچ کې د ماشومانو د خواندي ساتلو او د دوی پر ضد زور جاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازی په مرکزی کچه هم کړی ده چې پکې ککړ ملزم ته د عمر قید سزا ورکړل کیږي او پولیس په هم پابند وي چې کله مور او پلار د ماشوم د ورکېدو شکایت درج کړي نو 2 غنټو کې دننه دننه بترنه رپورټ اخلي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی مطالعاتو د مرکز تازه رپورت وایي چې سګنه اگست میاشت په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو په 13 کلونو کې تر ټولو خونړی هغه وه د رپورټ تر مخه په اگست کې د څلورو ځانمرګو بریدونو په شمول 99 وسلوال بریدونه شوي دي د لاملونو په اړه د 4 ځینې شنونکي وایي چې له یوې خوا پاکستان د ترګرا د مخنیوي لپاره کومه کوټلې تګلاره نه لري او له بلې خوا بیا د دې مسلې د مهارولو په لړ کې له افغان طالبانو نه چې کومې تمې کېدلې هغه هم ابس وختې تفصیل له پیښورا غلام غوث راکوي
پاکستان کې په 13 کلونو کې په یو میاشت کې تر ټولو زیات وسلوال بریدونه د اگست 2023 په 13 میاشت کې ترسره شوي دي دا خبره په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په نوم د جنگ جګړو او امنیتی مطالعاتو غیر دولتي ادارې د اگست 2023 د میاشتې په اړه په خپل راپور کې لیکلی ده د دغه راپور تر مخه په 13 کلونو کې 13 د اگست میاشت تر ټولو خونړی وه چې پکې د وسلوالو په 99 بریدونو کې د امنیتي عسکرو په ګډون 112 کسان وژل شوي دي او 80 نور ژوبل شوي دي او تر ټولو زیات بریدونه په خیبر پختونخوا کې شوی دي او په پنجاب صوبه کې د دغه راپور تر مخه هیڅ یو برید نه دی رپورت شوی. شینون کې وایي پاکستان د ترګرۍ او وسلوالو ډلو په اړه واضحه تګلاره نه لري، نو ځکه د وسلوالو فعالیتونه هم مخ په زیاتېدو دي. خبریال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
د حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سکوټلې او په زړه پورې پالیسی نشته. څوک وایي چې دا ګډ طالبان دي او څوک وایي چې دا بیټ طالبان دي. دغه زمونږ ادارې چې کوم دي دا د سیاسي مقصدونو لپاره هم استعمالوي. د پاکستان چې طالبانو د حکومت ته کومه غوښتنه وه د پاکستانی طالبانو خلاف، نو هغه تقریبا هغه مسترد کړی ده او هغه طالبان چې کوم دي نو هغه ته هغه هیڅ سم نه وایي. د دې باوجود چې اوس اطلاع دا راغلې ده چې افغاني طالبانو په ځنې گرفتارۍ کړي دي او د پاکستان وزارت خارجه د هغې تصدیق هم کړی دی.
د امنیتي مطالعاتو د غیر دولتي ادارې د تازه راپور تر مخه د اګست په تیره شوې میاشت کې څلور ځانمرګي بریدونه هم ترسره شوي دي چې ټول په خیبر پښتونخوا صوبه کې شوي دي او د 2023 په لومړیو اتو میاشتو کې په پاکستان کې ټول 2 ځانمرګي بریدونه شوي دي. دا چې یو ځل بیا ځانمرګي بریدونه ولی زیات شوي دي په دغې اړه مې د ملټنټ ډیسکورس په نوم د وسلوالو په بیانیو د کتاب لیکونکي ډاکټر خادم حسین نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې د عمران خان د وزیر اعظمۍ په دور کې د تحریک طالبان پاکستان سره د پیل شوي مذاکرات وروسته هغه وسلوال چې د پوز او پولیسو په عملیاتو کې نیولې شوي وو د زندانونو نه خوشې شول او ښکاري داسې چې هم د هغه وسلوالو د خورېدلو په وجه وسلوال فعالیتونه زیات شوي دي.
لکه د ٹی ٹی پی 15,000 خلک نیولې شو، هغه 15,000 خلک هم را خلاص کړی شو، هغه ته ځایونه هم ورکړی شو، دا خلک زرګونو تعداد کې راوستې شو. دا پخپل دغه وزیر اعظم دا خبره کړې وه او بیا د پاکستان د صدر په دستخط یو نیم سل ترهګر کمانډران خلاص کړی شو، خوشی کړی شو.
په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي چې 2 کال وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته پاکستان تمه لرله چې ګنی افغان طالبان به په افغانستان کې د هغه وسلوالو په ضد کاروایی وکړي کوم چې د پاکستان ضد عملیات کوي، خو د دغې تمې برعکس په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شو.
غټه وجه دا ده چې موږ د افغان طالبانو چې هغوی کله کنټرول د افغانستان اغېسته دي تقریبا 72% پورې د ترهګرۍ کاروایانې په پاکستان کې سیوا شوي دي. یو خو هغوی ته نمبر 1 په افغانستان کې محفوظ ټکانې ملاو شوي دي.
که څه هم د پوز د پخوانی مشر په دور کې د پاکستانی طالبانو سره مذاکرات شوی وو، خو د پاکستان د پوز اوسنی مشر جنرال عاصم منیر د اگست په 1 نیټه په پیښور بالا حصار کې یوې غونډې ته په وینا کې د وسلوالو سره د مذاکراتو نه کولو پالیسی اعلان کړی وو او هغه ویلی وو چې د وسلوالو سره د ریاست عملداري ته د تسلیمېدلو نه بغیر بل کومه لار نشته او د وسلوالو په ضد به پوز او نوري ټولي امنیتي ادارې خپل عملیات جاری ساتي.
د غلام غوث رپورټ د باجوړ اوسیدونکو کې غواړي د افغانستان کونړ ته تللی د نواپاس لار د عامه تګ راتګ او تجارت لپاره خلاص شي. کاروباریان او قومي مشران وایي حکومتي او امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي و غوی ډاډ ورکړي چې دا لار به خلاصوي. ځایي کاروباریان او سیاستوال هیله مند دي چې پر دې لار به د تګ او راتګ او سوداګرۍ لپاره ځینې اسانتیاوې برابرې او د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د اوسیدونکو پښتنو ژوند به ورسره ښه شي. د سیمې خلک وایي چې پر نواپاس د تورخم او چمن غوندې تجارت پیل شي چې د دوی په خبره د سیمې اقتصاد پر پښو ودرېږي. د شانواز ترګزی رپورټ اورو.
د باجوړ او کونړ ترمنځ شاوخوا 3 لارې چې لیټۍ پاس غاغې پاس او نواپاس نومېږي د تیرو 200 کلونو راهیسې بندې دي، خو په دلنډیو کې د نواپاس د خلاصون لپاره د باجوړ د ولس په غوښتنه د دغه سیمې نه پارلماني غړو او د باجوړ جرګې کوششونه تند کړي. د باجوړ د هغه جرګې چې 7 کال په اپریل کې د پاکستان د سیاسي او عسکري ادارو په خوښه کونړ ته ورغلې وه، هغه ته د هغه سیمې د مشرانو سره لیدلی وو. مشر حاجي لالی شای مشاد ریډیو ته د ستمبر په 2 وویل دوی لا هم کوشش کوي دغه لار د تجارت او عمومي تګ راتګ دپاره آزاده کړي.
زه د IGPC سره مطلب دی کوم چې زموږ په بالحصار کې جرنیل داغې سره پرون زما په مشرۍ کې زما د باجوړ د چمبر اف کامرس انډستری جرنیل صاحب سره یو ګنټه باسم صرف د ناوپاس په دغه ځینو باندې وشو ناغه ویل چې دې طرفه خو مونږ مطلب دې چې خبره شته نه مونږ تاسو دریز اورېدلې دې خو چونکې د کابل ذاتی حکومت چې کوم دی په دې کې د وسه پورې په انتظامی توګه په سرکاري توګه د هغه طرف نه مطلب زموږ سره کوم سره رابطه نه راکړي نو هغه ته مونږ کو تاسو زمونږ یو ډیلیګیشن جوړ کړي د افغانستان کې د کابل چیمبر سره او د جلال آباد چیمبر سره مونږ کینو نو زمونږ سره خو مطلب دې ډېر زیاته ښه خبره مطلب ومنله او ویل چې په دې کې زه خپل یو پیشرف نورم کوم
نو واپس د باجوړ ضلع په حدونو کې راځي وړاندې وختونو کې ورته د باجوړ د کومې سیمې نه لار نه ووتلې نو که څوک به کونر ته تلل د باجوړ به مومندو ته داخل شو او د مومندو د محمدګټ په لار به واپس ته ورسېدل اوس ورته باجوړ کې خپل هم یو لار جوړه شوې دغه لار په کوم تحصیل کې ده مشاد رډیو هم دغه پوښتنه د ناوګي تحصیل د بلدیتی ناظم ډاکټر خلیل الرحمن نه کړې
سم نوالا تر نوافاس پر کوم روډ تللی دی نو دا تقریبا 30 کیلومتر روډ جوړیږي او د دې د لاندې د چارمنګ ډیر لوی آبادی راځي هغه نه علاوه کمانګر ناوګي نو باجوړ ته د دې ډیره زیاته پیدا کیږي پر روان وخت کې دلته به مارکیټونه جوړیږي
د باجوړ کاروباریان دا هم وایي نوافاس لار ته د قانون په مطابق خلاص شي دا نه چې ور باندې نه قانون نه چلند وشي او د واپس بندېدو جواز پیدا شي د حاجی لالی شاپ خبره په دغه لار به د باجوړ تر څنګ د محمد دیر پیښور او تر د 400 پورې خلک پر روزګار خونن وختونه د باجوړ ګڼ شمیر کاروباریان هم کاروبار پرې غي او نورو خارونو ته لاړ دي هر کله که دغه لار یو ور بیا زده شي نو د عنایت قلعه د بازار صدر عمران ماهر په خبره په سوونو خلک به ورسره یو ور بیا پر روزګار شي
نا ترانسپورت چی کم ڈرائیورانو یا کم خلکو دا به مقامی خلکو د گاڑو مالکان دا به مقامی خلکو مل ٹرانسپورٹ دے گاڑو والا پلار کی به پمپونو کی تیلر چل دا پمپونو سابادو ہوٹل بھی ہوٹلوں کی روٹے کھول لے آگا ہوٹل اور سر آباد بھی کچاول پاکستان نہ افغانستان تزی نو چاول بابا جوڑ تراجی بابا جوڑ کے بابا جوڑ دکاندار رکھ لی آ طرف تے بیڑ لئی بابا جوڑ کستم پائی دے کی یا طرف تے چپ کنڑ کے کم دے ختم پائی دے کی نور سیزن افغانستان نہ دل تراجی مثال په تور باندې کویلا دا یا شوکان دی د خلکو ته خپل روزګار به سٹارټ کی
روان کال په درې مې په سنټ کې د سفران کمیټې غړي سنټر هدایت الله خان مشال رډیو ته ویلو دغه دروازه به د نېشنل لاجستیک سل یا د ان ال سی لخوا یو بندوبستي ځای هم جوړیږي چې ور باندې به د ولس د عمومي تګ را تک تر څنګ کاروبار هم کولی شي خو د ستمبر په دوی مې د مشال رډیو سره په رابطه کې یو ور بیا تکرار کړ د نو واپس د خلاصون لپاره به د کسټم د محکمې د پر پیسې خودل کیږي او دغه منصوبه باندې کار هم روان دی خو د زیاته کړه د سرحدي لارې د پرانست د پر په ضروري کارونو وخت خامخا لګي شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور
اوریدونکو د پیښور د لیډینګ روغتون ډاکټران وایي په خیبر پښتونخوا کې داسې کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې د بکټیریا یا نورو میکروبونو ضد دواګانې ورباندې اثر نه کوي دوی وایي د دې لامل دا دی چې خلک په خپل سر دواګانې خوري او په کلیوالو سیمو کې د مستند ډاکټر تر تک پر ځای له درملتونونو څخه انټي بایوټیک یا د جراثیم ضد دواګانې اخلي د پیښور یو اوسیدونکي ارشد علي هم وایي چې له څلورو میاشتو راهیسې ناروغه دی خو دواګانې ورباندې اغیز نه لري دی وایي د دې لامل دا دی چې ده به په خپل سر دواګانې خوړلې نور د وسیم سجاد په دې رپورټ کې ورپسې مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې
دا پیښور شپږشت کلن ارشد علي د تیرو څلورو میاشتو راسي په بیلابیلو هسپتالونو ګرځي خو دوایانې پرې اثر نه کوي ارشد د تیرو څلورو میاشتو نه په بیلابیلو ناروغو اخته کیږي او د یو مرض نه لا خلاص نه وي چې بل پرې راغلی وي
نو د دې ناروغتیا نه مخکې چې کومونو ماته به چې کوم وړوکي وړوکي مسله واغې د پاره به زه په خپله باندې میډیکل سټور ته تلم او ځان د پاره به مې مختلف قسم انټي بایوټیک او یو چیز بل چیز راخستل هغه به ما استعمالول نو د هغې نقصانات در ووتل چې اوس ماته وړوکي مسلې یا لږ ناروغتیا یې نو ما باندې انټي بایوټیک کار نه کوي مختلف قسم بیمارانو سره مې مخه ده یو خو ماته ټایفاید شوی دی ټایفاید کې ماته ډیر زیات تبه یو سل دوه تبه ماته هغه نه کنټرول کیږي نو د هغې د کنټرول کېدلو دپاره چې کومه دی ډاکټران 1000 ملیګرام او 2000 ملیګرام سار او ماښام ماته ډریپونه استعمال
د پیښور لیډرینګ هسپتال د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي او په ال آر ایچ میډیکل وارډ کې په ډیوټۍ ډاکټر ملک احمد وای د مریضانو د داسې قسم مسلو سره مخ کېدل وجه سلف میډیکیشن یا د ډاکټر لیکلو نه بغیر دوايي خوړل دي
خاص کر ا کې سونه چې کل ټایفاید وچی یو مریض تا او هغه مون سره ایڈمټ شي
کمپلیکیٹڈ ٹائیفائیڈ ورته وای نو اج کر منګل ته بلډ کلچر وکړو ټیسټ وکړو بلډ کلچر خو پکې دی کیږي نه کړو مونږ کې نه کیږي کله چډون ته نو هغه کی دا موږ سره بیا راشي چې یاره دی باندې یو انټیبایوټیک هم کار نه کوي دا غې وټه وجه پکې ودا دا چې پکلو کې هر شړی دا دکان کولاو کړل دی چې کاو ته موږ اتا علاج وایو چې کو مو ته بنګلیش کې موږ کویک وایو ټیک ته اتا علاج دا غره چې بس کلی کې وکسته نه چې تعلیم کړي نه چې بس صحیح بس یو دکان کولاو کی او خلکو له انټیبایوټیک ورکې چې چا مارې خراب یې غل مزیتر ما شنو ورکې ګل چا معمولی مسئلے اگلے کلیریت روما سے نتا کسی پی سے سٹارٹ کری ٹھیک تھا ناگے وجہ انٹیبایوٹک ریزسٹنس زیاد سیوا شوی دے الگ خلق گولیم سے استعمال نہیں کی پودری گولی استعمال کی پودری گولی کور کی پری دی
دا پیخور پہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹر فیاض احمد پہ خبرہ دا یاد مسئلے وجہ دا خلق پہ خصوصی توگا انٹیبایوٹک یا جراثیم پر زد کری دون کی خاص قسم دوایانو بے ضایا او ڈیر استعمال دے نموڑی زیادہ کڑا
چکلا منگا یو اینٹی بایوٹک بار بار استعمال ہو اگر چکم دے یو بیکٹیریا مزاحمت پیدا کی یا چکم دے دا بیکٹیریا پزان کی دا سے تبدیلی نے دا سے چینجز راولی چی دا گا اینٹی بایوٹک بیا پا آگا بیکٹیریا مانے چکم دے اثر نہ کئی دے دا رکتام دا پارا پا چکم دے دا منگا پا خپل زان کی لگی تبدیلیانی راولی اگر تبدیلیانی دا دی چی منگا با دا بیمارین دا پارا پا وخ وخ مانے ویکسینیشن کو بل د دې بابوګانو د کلو د بابوګانو یا د کلی چکم دا ډاکټران دي د دیو نه به موږ ځان ساتو د ځانم به خپل ډاکټران نه جوړو چې د هر معمولی سر درد لپاره هم چکم نه موږ هاي ډوز ګولې رواخلو
پالیډریډنګ هسپتال کې ډاکټر ملک احمد وایي یا د پیچیدګۍ د خارونو په نسبت په کلو کې زیات دي او لامل یې د خلکو د صحت په اړه ناپوهي او په کلو کې د سہولتونو نشتوالی دی وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
I'm